السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماسپخین 3 بجې شوې دي ځاني ساجمل ودر سره په دې روانه خبرونه کې او ریډونکو په دې غړای کې بعد تاسو د قبایلی سیمو خبر پښتونخوا د پاکستان د ځینو نورو برخو پاړه او د افغانستان پاړه ریپورتونه وره د دې ترڅنګ د اسرائیل او فلسطین پاړه هم یو ریپورت لرو او 19 پروګرام د مشال مرکه هم د خبرونه په دویمه برخه کې بعد تاسو ته وړاندې کوو خو درس مخ کې د دې سات خبرونه ورو چې زم همکار منور شای درته وړاندې کوي.
د خبرونو سرټکی په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو په قافله د سړک غاړې خخکل شوې ریموت کنټرول بم چاودنه شوې ده. د قبایلی سیمو د سکولونو استادانو اتحادیې ویل چې د نوکرانو په اړه نوې حکومتي قانون د دوی د ترقۍ مخه نیسي او دوی یې ردوي. او امریکای خبرداري ورکړې که شام بیا کیمیاوي بریدونه وکړل نو دوی پرې بیا هم حملو ته تیار دي. او اوس د خبرونو تفصیل. د شمالي وزیرستان حکومتي چارواکو ویلي نن په میرلي بای پاس سړک د امنیتي ځواکونو په قافله د سړک غاړې خخکل شوی ریموت کنټرول بم چاودنه شوی چې پکې اته امنیتي سرتیري جوبل شوی دي. چارواکو نن مشال لري تو ویل چې دغه امنیتي قافله ل رزمک نه بنو ته پلاروه او جوبل شوی ټول سرتیري بنو پوزي هسپتال ته وړل شوی دي. تر اوسه د بریډ ذمہواری چا نه منلې. بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه وایي چې افغانستان د وزیرستاني کډوال د واپسې دریم پړاو به د روانې میاشتې له 13 منېټې شروع کړي چې پکې به هر ورځ 50 کورنۍ د خوست ګولان کیمپ نه د غلام خار بندر له لارې واپس کیږي. د پولیټیکل انتظامی چارواکو نن مشال لري او ویل چې له افغانستان د کډوالو د واپسې د اخیری مرحله ده چې د نه پاس به نور نستنول کیږي. د چارواکو په وینا وزیرستاني کډوالو ته پکار ده چې د افغانستان په هر برخه کې وي خو خپل کړي د ګولان کیمپ ته ورسوي نو له هغه ځایه به یې له غلام خان بندر له لارې واپس کیږي. چارواکي هم دار ازوای چې د کډوالو د گاډو راوستلو لپاره به ورسته پلان جوړوي. د یادونې ده چې د افغانستان په نورو برخو کې مېش ځینې وزیرستاني کډوال د انګور اډې لاري د واپسې غوښتنه کوي خو چارواکي وایي چې هلته د کډوالو د ستنېدلو لپاره انتظامات نه لري. شمالي وزیرستان نه د ضرب عزب عملیاتو لوجې په زرګونو کورنۍ افغانستان ته کډه شوې چې د واپسې په اوله مرحله کې 3000 او 2500 او په دویمه کې 2500 کورنۍ له افغانستان نه د غلام خان بندر په لاره واپس شوې. افغان او پاکستانی چارواکو د خوست او کورمه ترمنځ په پوله د دواړو خواو پنخته کې د مرګ جوړلې ادعا وکړې دي. د خوست امنیتي چارواکو په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پاکستانی ملیشو په برید کې دواړو خواو ته د مرګ جوړلې وختو دا وکړې. افغان امنیتي سرچینو مشال لري او ته ویلي چې پاکستانی ملیشو نن سهار په جندو غره او نازو غر برید کړی دی. سرچینې وایي په انخته کې د پاکستانی لوري شپږ کسان او د افغانستان لخوا دوه کسان وژل شوي او دوه جوبل شوي دي. هلته په کوربه کې پولیټیکل انتظامی ویلي دي چې حمله له افغان لوري شوي او پکې دوه پاکستانی امنیتي سرتیري جوبل شوي. د انتظامی دفتر نن په یو بیان کې ویل چې امنیتي ځواکونو جوابي کاروایی کړې ده چې پکې توري او بنگش قبیلو هم برخه اخیستې ده. مشال ریډیو په ازادانه تور د دواړو خواو د چارواکو د اداو په اړه تصدیق نشي کولای. د قبایلی سیمو د سکولونو استادانو اتحادیه ویلي چې د نوکریانو په اړه نوې حکومتي قانون د دوی د ترقۍ مخه نیسي نو ځکه یې ردوي. د الفاټا ټیچر اسوسییشن مرستیال مشر مرجان علي مومند بیګام شال جوړتو ویل چې د استادانو لپاره اعلان شوی نوې سرویس سټراکچر یا قوانینو کې داسې شرطونه دي چې د منلو نه دي. د زیات کړه
دوی اته کال ټینې ورسه ده اته کال ټینې ورکی با زه یقین نکوم کسو پروموشن واخلی ځکه چې دا چا 15 کال پاتې ده چا شپږ دي چا تی نو هغه با هغه یو سکیل د پاره بتول نو هغه به د دوران کې ریټایر.
بلخوا په قبایلی سیمو کې د تعلیم چارواکي وایي چې د استادانو غوښتنې اعلی چارواکو ته رسولي او تمه ده چې ډیر زر په کار شروع شي. د جمعیت علماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون په سواد کې یو جلسې ته ویلي چې د ټوپک للارې د اسلامي نظام راوستونکو قوتونو مخالفت کوي. د سواد په ماټه کې ولسی غونډه ته مولانا فضل الرحمن ویل چې دوی د وسلوالو ګوندونو مخالفت نه وکړي نو په هیواد کې به امنیت نه وي.
مسلح جنگونه او ان ما ورا قوت استعمال ول مونږ په حق کې نه او اوس زمانه تیر شوی اقتدار تر رسیدل او فتوحات حاصل اول او د ټوپک للاره فتوحات حاصل اول هغه زمانه ته رسول اوس خود داغه توره او ټوپک زای ستاده ووټ پرچې ودی.
نوموړي په سواد کې د امن راوستو کې د ولس د قربانو ستاینه وکړه. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. متحده عرب اماراتو د افغانستان حکومت په مشرۍ د سولې له هڅو ملاتړ څرګند کړي. پرون په همدې اړه په کابل کې د متحده عرب اماراتو سفیر د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر سره خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا بیان قادر شاه بیګم شالیړي تویل دواړو خواوو له ترهګرۍ سره په ګډه مبارزې او د بهرنو ترهګرو ډلو په ختمولو بحث کړی دی. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار په دې ورستیو کې امریکا ته په سفر کې د متحده عرب اماراتو، سعودي عرب او امریکا له استادو سره ملاقاتونه کړي او د سولې په برخه کې یې د دغو عربي هیوادونو د همکارۍ ژمنه ترلاسه کړې وه. او بل خبر دا چې امریکا خبرداري ورکړې ک شام بیا کیمیایي وسلې استعمال کړي نو دوی په بیا حمله کولې شي او د دې لپاره تیار هم دي. دا خبرداري له هغه وروسته راغله چې امریکا او د دوی اتحادي هیوادونو فرانس او برتانیا د اپریل په 14 نه وخته په شام کې په هغه ځایونو هوایي بریدونه وکړل چې پکې په مبینه توګه د کیمیایي وسلو مرکزونه وو. دا هدفي بریدونه په دوما کې د تیرونی هغه مشکوکو کیمیایي بریدونو په خبرګون کې شوې چې پکې درې سلويخ کسان وژل شوي وو. بل خو د ملګرو ملتونو امنیت شورا د روس هغه پریکړه لیک رد کړ چې پکې په شام د امریکا، برتانیا او فرانس د بریدونو د غندلو غوښتنه شوې وه. د امریکا او د اتحادي هیوادونو بریدونه یې د شام وکلنې کورنۍ جګړه کې د بشار الاسد رژیم پر ضد مهم ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په هغه غونډه کې د بریدونو په اړه تود بحث شوی چې روس غوښتل د دغو بریدونو غندنه وشي. د خبرونو پای.
خبرونه د منور شان اوریدل اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو خبرونه زموږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باور د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي د سړک د غاړې په یبه بمی چاودنه کې اته امنیتي سرتیري زخمیان شوي دي. د پاکستان حکومت د نوکرو نوی قانون عملي کوي خو د قبایلي سیمو استادان وایي د حکومت دا قانون د ترقی او مخه نیسي نو ځکه ردوي.
اول دا حکومت دی له دا پکار دے چې دوه دوه درې درې ټیچران چې کم دے دا ورل نور ورک او دی له پکار دا دے چې دی له د بار د کما چې دی له مختلف قسم ته نمونه ورکي.
د مردان عبدالولی خان نوسته وچل شوی ستکون کی مشال خان د لومړی تلین په مناسبت په کوټه کې غونډه شوه ده.
مشال خان دا ویل چې پښتون ترکی پسند قوم دی، پښتون وطن فرست دی، د پښتانه د کلچر په کار دی احترام اوس دا خبره هغه انوستری کې د موجودو انتیا پسندانو هغه نو خوشه.
او نیس پروګرام د مشال مرکه کې بعد سوانانو د فعالیتونو پر مختیا په نوم د یوې اداري مشر رازق فهیم خبري وره.
اول کې چې ځوانان په خصوصیت سره زموږ د سینو کې په هغه ابتدا کې موږ داسې محسوس وسول لکه د دې رجحان چې سخت ګرځي ته یا اتیا پسندۍ ته زیات شوی.
دا نور رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره اوسه. اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته ورسو د خبرونه لومړی رپورت طرف ته. د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي چې د سړک غاړې په یوه بمی چاودنه کې اته امنیتي سرتیري زخمیان شوي دي. د دې خبره مشال ریډیو ته کړې ده. چارواکي وایي چې د میرلی بای پاس سره په خوا کې د امنیتي سرتیرو قافله روانه وه چې په خښ شوي ماین برابره شوې ده. تفصیل په دې رپورت کې اورو.
شمالی وزیرستان کې دولتي چارواکو په وینا میرلی بایپاس سړک باندې نن غرمه امنیتی ځواکونو قافله باندې د سړک غاړې سره خښ شوی ریموټ کنټرول بامی بریج شوی چې پکې آتاه امنیتی سرتیری ژوبل شوی دي. چارواکي وایي دغه بریج 190 وینګ شوال رایفل په کنوای یا قافله شوی چې لرزمک نه بنو ته پلاره وه. د دوی په وینا ژوبل شوی ټول سرتیری یې بنو فوزي روغتون ته رسولي. شمالی وزیرستان کې نن د اتوار یا یک شنبه په ورځ د فوزي قافلو تګ راتګ خوندي ساتلو لپاره کرفیو یا ګرځبندیز هم لګیدلی و چې دغه ګرځبندیز د هر اتوار یا یک شنبه په ورځ د 1300 کالونو راهسې پر لپسې لګولی شي. شمالی وزیرستان کې د ضربیاز عملیاتو وروسته دولتي او فوزي مشرتابه په بیا بیا ادا کړي چې سیمه یې د خپل کنټرول لاندې راوستې او وسلوال یې د دې سیمې څخه شړلې. دا اول ځل نه دی چې بامی برید وشو، بلکې د نوړاندې هم میرلی کې بامی بریدونه شوي چې امنیتی سرتیرو او ولسی وګړو ته یې مرګ ژوبله اړولې. شمالی وزیرستان کې اوس مهال د عملیاتو پس په اسلحه ګرځولو مکمل بندیز دی او خلکو خپلې وسلې په خوښه دولت ته جمع کړې. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
د سولې پر لور.
د خپل منځي او شخړو د حل سولیز چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو واوري.
د سولې پر لور.
د خوست په ځاځي میدان ولسوالۍ د پاکستاني او افغان سرتیرو نښته شوې ده. د خوست او کرمې چارواکي وایي نښته نن سهار پیل شوې. د کرمې پولیټیکل انتظامی ویلي لومړی برید له افغان لوري شوې چې پکې دوه سرتیري زخمیان دي، خو افغان چارواکي وایي اول برید پاکستانی ملیشو وکړ. دوی دعوه کوي چې په نښته کې شپږ پاکستانیان او دوه افغانان وژل شوي دي. پامیر ساحل تفصیل راکوي.
د خوست امنیتی چارواکي وایي په ځاځي میدان ولسوالۍ کې د پاکستاني او ملیشو په برید او بیا په نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتي. افغان امنیتي سرچینو مشال راډیو ته ویل پاکستاني او ملیشو د یک شنبه پر سهار په جنډو غره او نازو غر برید وکړ چې وروسته دوی ځوابي کارروي پیل کړه. رسمي سرچینې وایي په نښته کې د پاکستان لوري شپږ کسان او د افغانستان له لوري دوه کسان وژل شوي دي. د خوست امنیه قومندانۍ سرپرست عبدالحنان زدران وایي قومي خلکو او سرحدي پولیسو د پاکستاني او ملیشو د پرمختګ مخه نیولې.
بدبختانه وایم چې نن گئیز په اوته او پنځلس اوته او شل دقیقې پاکستاني ملیشاوې د جنډو غره او د نازو غره سره تر جګې شوې وې چې په مقابل کې قومي خلک ممانیت وکړه او بعد قومي خلک نه ولته کې میک پوستې چې دي هغه هم ممانیت وکړه چې د پاکستاني ملیشل خو نه ډزې شروع شوې ساکلا او خاک پساله او په مقابل کې د میک پرسونل هم جوابیا ځواب ورکړای دی.
هلته په کورمه کې د پولیټیکل انتظامی چارواکو دا وکړي چې حمله له افغان لوري شوې ده. پولیټیکل انتظامی په یو بیان کې ویلي په برید کې دوه امنیتی سرتیري ژوبل شوي دي. بیان زیاتوي چې په نښته کې د تورې او بنګشو اوسیدونکو هم برخه اخیستې. د نښتې ځای لری پرته غریزه سیمه ده چې خبریالان ورته لاسرسی نه لري، نو ځکه مشال راډیو په ازادانه ډول د دواړو خواوو د چارواکو د دعوو تصدیق نشي کولی.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کړه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل زلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
د شمالي وزیرستان انتظامیه وایي د شروع یا چهارشنبه له ورځې د افغانستان میشته کډوالو د ستنولو اخري مرحله پیلوي. دوی نن مشال ریډیو ته ویل په خوست، پکتیا او پکتیکا کې پراته وزیرستانیان د ځان ګلان کیمپ ته ورسوي، ځکه چې تر دې مرحلې وروسته هیڅوک بیا خپلو کلو ته نشي ستنولی. پامیر ساحل یې نور معلومات راکوي.
د شمالي وزیرستان چارواکي وایي د اپریل له اتلسمې څخه د افغانستان میشته وزیرستاني او کډوالو د ستنېدو اخري مرحله پیلوي. پر غلام خان بندر د پولیټیکل انتظامی چارواکو د یک شنبه یا اتوار پر ورځ مشال راډیو ته ویل په دې پړاو کې هر ورځ د افغانستان له خوست، پکتیا او پکتیکا څخه 50 کورنۍ لومړی د بنو بکخیلو کیمپ او بیا خپلو کلیو ته ستنوي. دوی د نوم نښودو په شرط ویل د افغانستان په ټولو سیمو کې پراته وزیرستانیان دې ځان د خوست ګلان کیمپ ته ورسوي، ځکه چې تر دې مرحلې وروسته بیا هیڅوک وزیرستان ته نه ستنوي. چارواکي وایي په ملاو نور لری پروتو سیمو کې میشت وزیرستانیان یوازې د غلام خان لاري د بکخیلو کیمپ ته تللی شي، خو په پکتیا او پکتیکا کې اوسیدونکي کډوال وایي حکومت د ورته د انګور اډې لار پرانیزي، ځکه چې د خوست ګلان کیمپ او غلام خان لری دي. د وزیرستان انتظامی چارواکي وایي په انګور اډه کې لازم سہولیات او نظام لري، نو ځکه دا کار نشي کولای. دوی ځاتوي چې د کډوالو د ستنولو تر اخري مرحلې وروسته د هغوی د ګاډو وړلو پلان هم جوړوي. د 2014 زیږیز کال د جون په نیمایي کې پاکستانی پوځ په شمالي وزیرستان کې عملیات پیل کړل. د دې لقبله لکونه کسان د بنو بکخیلو، د خیبر پختونخوا او پاکستان نورو ښارونو ته کډوال شول، خو زرګونه کورنۍ خوست، پکتیا او پکتیکا ته واوښتي. د پاکستان حکومت په لومړۍ مرحله کې له افغانستانه څه د پاسه 4000 او په دویمه کې یې 2500 کورنۍ وزیرستان ته ستنې کړې.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اورېدلې او لیدلې شئ.
د جمعیت العلماء اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن ویلی د اسلامي نظام نفاس لپاره باید له تشدده کار وانغستل شي. هغه پرون سوات ته تللی و. هلته یې په یو جلسه کې ویل چې دوی په جمهوریت باور لري او لارښوونه کوي چې ډلې او افراد دي د وسلې پر ځای د انتخاباتو له لارې خپل هدف ته ځان ورسوي. په دې اړه تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
د جمعیت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن د سوات په مټه کې یو لوی جلسې ته وینا کې ویل چې د دوی ګوند واضح موقف دی چې د مذهب په نوم جګړه کول منه دي او تل یې د ټوپک د لارې اسلامي نظام راوستونکو ګوندونو مخالفت کړی.
25,000 علماء کرام نے
25,000 علماء د جماعت اسلام د جنډې لاندې پیښور کې یو بیانیه جاری کړې وه او په واضح توګه وویل چې مونږ د آئین او قانون په ضد د څه قسمه تحریک مرستې نه کوو او مونږ د هغې نه په ډډه یو. د وسلوالو جنگ سره زمونږ هیڅ تعلق نشته او جمعیت علماء اسلام په نظریاتي محاذ د وسلوالو جنگ مخالفت کړی او د هغې ملای ماته کړې ده.
مسلح جنگ کی حوصله شکنی کی اور اس کی کمر توڑی.
دوی دا وکړه کچرې دوی د وسلوالو ګوندونو مخالفت نه کړی نو پاکستان کې به امنیت چری هم ټینګ نه پاتې شوی.
میں آج بھی دعوے سے کہتا ہوں
زنن ہم دا پا دعوے سر وائب چی دا پاکستان فوج دا امنیت لپارا لوی کردار ادا کرے کو کچرے جمعیت علماء اسلام او دا پاکستان مذہبی قوتونو پا دے محاز دا وسلوالو قوتونو او دا ہوئی موقف او دا ہوئی حوصلو تا ماتے نئے ور کرے کو تاسو چرے ہم پا پاکستان کی امن نشو راوستے
آپ پاکستان میں امن قائم نہ کر سکتے.
مولانا فضل الرحمن وړاندې ویل چې د دوی ګوند په پاکستان کې اسلامي نظام غواړي ولې د وټ په ذریعہ نه چې د وسلوال تحریک په ذریعہ.
مسلح جنگونه او آئین ماورا قوت استعمالول موږ دې په حق کې نه یو او اوس زمانه تیر شوه. اقتدار ته رسیدل او فتوحات حاصلول او د ټوپک له لارې فتوحات حاصلول هغه زمانه تیر شوه. اوس خو دغه تورې او ټوپک ځای ستا د ووټ پرچې ودی.
مټه سواد کې مولانا فضل الرحمن د سواد دولت ته امن لپاره د قربانو ذکر وکړو او ستاینه هم وکړه.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې کې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
د پاکستان حکومت د نوکریو نوی قانون عملی کوي خو د قبایلي سیمو د سکولونو استادان وایي د حکومت دا قانون د ترقیانو مخه نیسي نو ځکه دوی ردوي. په دې لړ کې استادانو د تیرې جمعې په ورځ په مومند جنسې کې مظاهره هم کړې ده. بلخوا د تعلیم څانګې چارواکي وایي هڅه کوي چې د استادانو مسئلې زر تر زره حل کړل شي. په دې اړه نور تفصیل د منور شاه په ریپورت کې اورو.
د قبایلی سیمو استادان وایي د حکومت لخوا اعلان شوی نوی سرویس سټراکچر یا ملازمتي قوانین د دوی د پرمختګ مخه نیسي او دوی یې په هیڅ یو حالت کې منلو ته تیار نه دي. د قبایلی استادانو د مومند جنسی مشر او د آل فاټا ټیچر اسوسییشن مرکزی نائب صدر مرجان علی مومند د خالی پورز مشال ریډیو ته وویل چې د وړاندنی سرویس سټراکچر تر مخه به د پرایمری سکول استاد په خپل اهلیت او قابلیت تر سیکرټری چوکۍ پورې رسیدلی شو خو په نوی سټراکچر کې دا ممکنه نه ده.
دی حکومت دا چې څنګه رالی نو دی د ټایم سکیل اعلان وکړه او ټایم سکیل یې مختلف قسمه شرایطو سره چې کوم دی هغه ورته تړلی دی. او بل دویمه مسله دا ده چې سکول بیس پالیسی بهي بیس پالیسی به دای چې ته په کم سکول کې هیڅ قسمه پروموشن ونه یو په اپ سکول کې به ته ریټایر کیږي. دریمه خبره دا ده چې دوی اته کاله ټینۍ وری شه دی اته کاله ټینۍ ورکې به زه یقین نه کوم که څوک پروموشن واخلي ځکه چې د چا پنځه کاله پاتې د چا شپږ د چا تی نو هغه به هغه یو سکیل دپاره به ټول نو هغه به دې دوران کې ریټایر شي.
مرجان علی مومند زیاته کړه چې د دې نوی سټراکچر مطابق با یو استاد چې اته کالا یو غیر حاضری هم ونکړي او د سکول نتیجه یې سل پسل راشي نو د یو انکریمنت یا سکیل ترقې لپاره به اهل شي. په دې اړه د مومند جنسای د تعلیم څانګې مشر فرید الله مسعود وایي تر ډیره حده د استادانو د غوښتنې جایز دي.
دا دوی وایي چې دغه پیریډ هم زیاتې 8 سال او دا دې کم شي او دا خو واقعي لکه یو استاد به یې هغه چرته په دوه ګریډ درې ګریډ 25 سال کې راسي کنه زموږ په 12 ګریډ کې پی ټی سی ته چر برتي کو نو 15 ته چې دا اوځي په دې کې 25 26 سال لګي او بل دوی وایي چې دا ټایم سکیل چې موږ ته ملو شو د سره دغه سروي سټرکچر دې برقرار وی کنه چې کوم الریډي اپروډ فار د سټرکچر دې د ختمول نه غواړي او دا په واقعي په کار دا چې ټایم سکیل سره د سروي سټرکچر سره سره ټایم سکیل ودوی ته ملاوي شي.
بلخوا مرجان علی مومند وای چې حکومت د پنځم او اتم جمعات امتحانات هم د بورډ په ذریعہ خستل غواړي. دار از انګلیش میډیم او نوی کورسونه هم جاری کوي چې لوجي د استادانو مشکلات زیات شوې دي.
د پنځم ماشوم ته زماغه ماشوم چې دلته بي سي هغه د دغه جبې ته آشنام نه دی زدا غواړم چې وسو الحمدلله زموږ ټیچران اپ انټیس هم رااله خو کوالیفایډ دي او خو ټریننګ دي نو خو تعلیم ورکول شي خو دی هغه ته پر د څه ساز کړي چې هغه کې د پنځم په کورس کې د سره هغه کې تقریبا 50% سوالونه هغه د بار نه راوستل او 50% چې کم راوستي د ماشوم د معیار مطابق نه و. اول دې حکومت دیل دا پکار دے چې دو دو درې درې ټیچران چې کم دے دا ورل نور ورکی په ان ټی ایس ټی والی او دیل پکار دا دے چې دیل د بار د کما چې دیل مختلف قسم ټریننګونه ورکی.
په دې حق لا فرید الله محسود ویل چې دا غوښتنې یې خپل مشرانو ته استولی او تمه کوي چې غور به پیوشي.
خاص کر ریډینګ پروجیکټ زمونږ یو دی هغه هم کار کوي لګی دی په دې حوالہ سره او زمونږ چې کم دا میډل سکول ټیچرز ټریننګ پرایمری سکول ټیچرز ټریننګ په دې کې زمونږ تقریبا 400 استادان بغیر ټریننګ نه پاتې دي. په مومند ایجنسی کې دا نور موږ ټول کمپلیټ کړی دي. 12 دین ټریننګ موږ ورکو. دینا علاوه مختلف پروجیکټ نور هم راځي دا ټریننګ بلګیږي او دا ټایم سکیل او دا سروي سټرکچر دوی چې غواړي چې دا دې دواړه سره سره وچلېږي نو دا مسئله به د دوی حل هم شي.
فرید الله مسعود زیاته کړه چې د قبایلی سیمو د تعلیم څنګه په نور هر څه کې د فاټا سیکرټریټ سره ده خو قوانین په د خیبر پښتونخوا عملي کیږي چې لوجی مشکلات حل کېدلو کې وخت ضایع کیږي. بلخوا مرجان علی مومند دړکه ورکړي چې که غوښتنې ونه منل شي نو د خیبر پښتونخوا د استادانو سره په ګډه به د احتجاجونو نوې لړۍ شروع کړي.
دا ومنه ورشه اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره د مشال خان پلار محمد اقبال ویلي چې حکومت د پتالیمی ادارو کې د ستکونکو لپاره تحفظ لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړی چې پراتلونکو کې یو بل مشال داسې په بيدردې سره اونه وشل شي. هغه د خبرې ترورس په کوټه کې د مشال خان د لومړی تلین په مناسبت یوې غونډې ته د ټلیفون لارې کړې دي. مشال خان تیر کال په اپریل میاشت کې په د مردان په عبدالولی خان یونیورسيټي کې بل وګرو استکونکو وشلې وو. په دې اړه تفصيل د فرخند اسد نورو.
د پراګرس ځوانانو د اتحادی لخوا د مردان د عبدالولی خان پوهنتون د وجل شوي زده کوونکي مشال خان د لومړي تلین په اړه تیر ماښام په کوټه پرس کلب کې و دستور وشوه. په دغه دستوره کې د سیاسي او ټولنیزو چارو د کارکوونکو ترڅنګ خزینه فعالانو زده کوونکو هم په زیات شمېر کې ګډون وکړ. د ټولنیزو رسنو یو فعال غړی ظفر افغان مشال ریډیو ته وویل
دا خلک د ځوانان د سیاسي کارکوونکي چې موږ د غوښتنه لرو باید د مشال خان سره کوم زیاتوب سوی دی یو خود د دې زیاتوب حساب و سیدا خلی ادم سی دوم د سکرینی باید پر دې باندې بالکل نور بندیز سی او موږ هله کو خاص کو چې د دې لاس وخت سی.
په دې اړه د پښتونخوا د زدهکونکو د اتحادی بلوچستان مشر کبیر افغان اول چې د مشال خان په بيدردې سره وجنه په پښتنو کې د روخان فکرو پر ضد یو سازش هم بو.
مشال خان څه غوښتل؟ مشال خان د پښتنو سره د مذهب په نامه کمل لو بروانه ده د دې مخالفو. مشال خان دا ویل چې پښتون ترکی پسند قوم دی، پښتون وطن فرست دی، د پښتانه د کلچر په کار دی احترام وسی، د ژبې په کار دی احترام وسی، د ځوانانو په کار دی جمهوریت حقوق خوندي وي هغه ته ورکول سي. هم دا خبره چې مشال خان کوله په خپل سوسایټي کې د ځوانانو سره روشن فکر خلکو سره دا خبره هغه انډستری کې د موجودو انتیاب سندان
خانو هغه نو خوشه هغه دای سازش تیار کی چې مشال خان کدا خبر جاری وساتل دا په ټوله یونیورسيټي کې خورستی او بیا په دې ټوله سیمه کې د ځوانانو سوچتي
دغه دستوري ته د مشال خان پلار محمد اقبال د ټلیفون له لارې وینا وکړه او دغه پیښه وروسته په راپورته شوو حالاتو او د مشال خان په ژوند یې خبرې هم وکړې. هغه وویل مشال خان د ژوند سره مینه لرله او تل به یې د انسانانو تر څنګ د ځناورو د ژوند د تحفظ خبرې هم کولې.
مشال خان به امیریت نه خوښو. هغه د برابرۍ په بنیاد د جمهوری اقدارو په حق کې وو. هغه د نادارو، غریبو او ځپل شو خلکو ملګری وو.
محمد اقبال اقبال دا هم اول چې زوی مشال خان به تل دا ویل چې ټول خلک یو شان دي نو بیا ولې په انسانانو کې فرق کیږي. هغه زیاته کړه مشال خان به د برابرۍ په بنیاد حقونو د ورکولو خبرې کولې. هغه دا هم اول د زوی مشال خان د خپل مرګ وړاندې په ټولنیزو رسنیو لیکلی وو چې یو څوک د وجود وجلی شي خو څوک یې فکر، نظریه او شعور نشي وجلی. محمد اقبال دا هم ویل چې د مشال خان د قتل کیس په عدالت کې دی خو تر اوسه د دوی کورنۍ ته په پوره ډول انصاف نه دی ورکړل شوی.
د بنو میونسپل کمیټې ملازمینو دوی ته له تیرو څو میاشتو راهیسې له تنخواګانو نه ورکول کېدو پر ضد د احتجاج په توګه له کاره لاس اخیستی دی. د ښار اوسیدونکي وایي د ملازمینو د کار بندیز په نتیجه کې د ښار لارې او کوڅې ګنده پرتې دي او د دوی ژوند له ستونزو ډک شوی دی. تفصیل د هارون بچان اورو.
د بنو اوسیدونکي وایي د میونسپل کمیټې د ملازمینو د کار بندیز له وجې د ښار لارې کوڅې له کثافاتو ډکې دي او د اوبو نکاسي هم بنده شوې. د دوی په خبره په ښار کې بدبوی پیدا شوی او دوی ویریږي چې ناروغۍ به خپرې شي. د بنو یو اوسیدونکي حاجی دلنواز وایي یو خوا د ګندګۍ ډیرانونه دي او بلخوا ټیوبویلونه هم بند پراته دي چې دوی ته د پاکو اوبو په ترلاسه کولو کې هم ستونزې جوړې کړې دي. د بنو یو بل تن اوسیدونکي فرزند علی هم وایي چې د میونسپل کمیټې د ملازمینو احتجاج د دوی ژوند ستونزمن کړی.
16-18 دن فلے کے دانگا خان دا کمیٹی بل درو نے ہو جے تے تنخین ملا وٹی اخری مل روا میں کم کا سر کرا دا چ دا گلی پ گلی دا گان پرتا نالی میں باندھ دی گاندھی نا پرتا دی نالی باندھ دی حکومت دا خوش کئی چ خدائی دے پر دلشتی پداوا میں رو خوش کو.
د بنو میونسپل کمیټې چارواکي وایي له دوی سره دومره پیسې نشته چې د ټیوبویلونو د بجلی لکونه روپۍ بلونه او د لارو کوڅو د صفایي د ملازمینو تنخواګانې په یو وخت ورکي. د چارواکو په خبره صوبایي حکومت بنو میونسپل کمیټې ته لا هم د دې د ضرورتونو پوره کولو لپاره اعلان کړي پیسې نه دي ورکړي. د کمیټې چارواکي زیاتوي له اړوندو ادارو سره د بنو د اوسیدونکو ستونزې شریکې کړي دي او هیله مندي چې ژر به ورته حل وموندل شي. د بنو خلک وایي دوی د میونسپل کمیټې د خدماتو بیلونه پر وخت جمع کوي خو ملازمینو ته د تنخواګانو نه ورکول کېدو زور له دوی وځي.
اف پی اشانس لیکي له غزې څخه د اسرائیل خاورې ته تیریدونکي د حماس یو سرنګ یې ویجاړ کړی او له داسې موادو یې ډک کړی چې تر اوږدې مودې پورې به نشي کارول کېدی. اسرائیلي پوسټ وایي کېدای شي چې دا سرنګ د بریدونو لپاره هم کارول شوی وي. تفصیل په دې رپورټ کې.
اف پی اشانس د اسرائیل پوسټ په حواله د اتوار په ورځ ویلي له غزې ترانګې څخه د اسرائیل خاورې ته تیریدونکي د حماس یو سرنګ یې ویجاړ کړی دی. دا پیښه له فلسطین سره پر پوله له تیر وروسته د پاسه دوه اونیو د خرابو حالاتو وروسته شوې ده. د دفاع وزیر ابغدار لیبرمن ویلي دا د غزا تر ټولو اوږد او ډونګې سرنګ دی چې اسرائیل موندلی دی. د اسرائیل پوسټ ویان جوناتن کانری کس خبریالانو ته ویلي دا سرنګ 100 متره د اسرائیل په خاوره تیر شوی دی خو لا تر اوسه پکې د بهر وتلو ځای نشته. تن سیاته کړه سرنګ د چوونکو توکو پر سې له داسې موادو ډک کړي چې له بجې به یې دا تر اوږدې مودې پورې نشي کارول کېدی. نوموړی وایي د لومړنیو اندازو تر مخه د سرنګ ګڼ شمېر کیلومتره غزا تلانګې ته تللی دی. د اسرائیلي پوسټ ویاند زیاتوي دا د غزا 5 سرنګ دی چې د وروستیو میاشتو کې اسرائیل ړنګ کړ. د غزا له پولې سره عملیات د مارچ 1.5 راهیسې د احتجاجونو وروسته پیل شوي دي. اشانس لیکي د احتجاجونو په نتیجه کې نښتې هم شوي دي چې پکې 24 فلسطینی فلسطینیان وژل شوي او په سلګونه زخمیان شوي دي. اژانس لیکي اسرائیل تور پورې کوي چې حماس د تشدد قبول لپاره د احتجاجونو کارولو هڅه کوي. اسرائیل دا هم وایي چې کېدای شي ویجاړ شوي سرنګ به هم د دې مقصد لپاره کارول کېده، ځکه چې دا له هغې سیمې سره نستي موندل شوي چې پکې مظاهره کوونکي ورغونډ شوي وو. اژانس لیکي اسرائیل د 2008 کال راهیسې له وسله والې ډلې حماس سره درې جنګونه کړي دي او دې وسله والې ډلې په تېرو وختونو کې سرنګونه د بریدونو لپاره کارولي دي. ایف پی لیکي غزه د څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د اسرائیل تر محاصرې لاندې ده او د غزه له مصر سره پوله هم د تېرو څو کلونو راهیسې بنده ده. اوریدونکو مشال ریډیو، تاسو د پېښور کې د ماسپښین درې نیمې بجې شوي دي. د منور شانه بلند خبرونه وورو.
د شمالي وزیرستان حکومتي چارواکو نن مشال ریډیو ته وویل چې په میرعلي بای پاس سړک باندې د امنیتي ځواکونو په قافله د سړک غاړې ریموټ کنټرول بمې چاودنه شوې چې پکې اته امنیتي سرتیري جوبل شوي. تر اوسه د دې برید ذمواري چا نه ده منلې. بلخوا د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی ویل چې له افغانستان د وزیرستاني کډوالو د واپسې دریم او اخیری پړاو بعد روانې میاشتې له 13 نیټې شروع کړي چې پکې به هر ورځ 50 کورنۍ د خوست ګلان کیمپ نه د غلام خان بندر د لارې واپس کیږي. افغان او پاکستانی چارواکو د خوست او کورمه ترمنځ په پوله د دواړو خواو په انخته کې د مرګ جوړلې ادعا وکړې دي. افغان امنیتي سرچینو مشال لريو ته ویل پاکستانی ملیشو نن سهار په جندو غر او نازو غر برید وکړ چې ورسته دوی جوابي کاروي وکړه. سرچینې وایي په انخته کې د پاکستان له لوري شپږ کسان او د افغانستان له خوا دوه وجل شوي او دوه نور جوړل دي. خو په کورمه کې بیا د پولیټیکل انتظامی له خوا یو بیان کې راغلی چې حمله افغان لوري کړې ده او پکې دوه پاکستانی امنیتي سرتیري جوړل شوي. مشال ریډیو په آزادانه تور د دواړو خواو د چارواکو د اداو په اړه تصدیق نشي کولای. د قبایلی سیمو د سکولونو استادانو اتحادیه ویلي چې د نوکریانو په اړه نوې حکومتي قانون یا سرویس سټراکچر د دوی د ترقې مخه نیسي، نو ځکه یې دوی نه مني. بلخوا په قبایلی سیمو کې د تعلیم څانګه چارواکي وایي چې د استادانو غوښتنې اعلی چارواکو ته رسولي او تمه ده چې ډیر ضرب پې کار وشي. د جمعیت علما اسلام فی ګوند مشر مولانا فضل الرحمن پرون په سواد کې ویل چې ته ویل چې د ټوپک له لارې د اسلامي نظام راوستونکو قوتونو خلاف یې مخالفت یې کړی دی. نوموړي په سواد کې د امن راوستلو په لړ کې د ولس د قربانیو ستاینه هم کړې ده. متحده عرب اماراتو د افغانستان حکومت په مشرۍ د سولې له هڅو ملاتړ څرګند کړی دی. پرون په همدې اړه په کابل کې د متحده عرب اماراتو سفیر د ملي امنیت له سلاکار سره خبرې اترې کړې دي او امریکایي خبرداري ورکړه چې شام بیا کیمیایي وسلې استعمال کړي نو امریکا او اتحادیان یې په بیا حمله ته تیار دي. دا خبرداري له هغه وروسته راغله چې امریکا او د دوی اتحادیه هیوادونو فرانس او برتانیا د اپریل په 14مه په شام په مبینه توګه د کیمیایي وسلو مرکزونه په نښه کړی دی.
لن خبرینم د منور شانه وورید لوریدونکو اوس وخت شبه دی د مشال مرکه. نن را سره د مشال مرکه کې راسک فهیم ملما دی. فهیم د کالج فار یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ یا د ځوان کول د فعالیتونو او پرمختیا په نوم د یوې ادارې مشر دی. هغه سره شاهین بنیری خبرې کړې دي، راسه چې ورته وکړو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیستریټ کې
منګل ته دې چې کومې ده هم بس
ستړي مشه ورودونکو شاهین بنیرې ما او د مشال مرکه کې تاسو تار کلی و. نن را سره د مشال مرکه کې رازق فهیم صاحب ملمه دي. رازق فهیم صاحب د کالج اف یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ یا د ځوان کول د تربیه او فعالیت د سازمان یا مؤسسې مشر دي. د ډېرې مودې نه د پاکستان او افغانستان چې کوم پښتون میشتې سیمې دي پدې کې د ځوانانو سره کار کوي، دغې په تربیت باندې، دغې په فعالیتونو باندې، دغې په ستونزو باندې او هغې پوکۍ چې په دې سیمه کې کوم بدلونونه را روان دي په کې دغې سزي موارې جوړېږي د امن دپاره، د پرمختیا دپاره. نو د رزق فهیم صاحب سره به په دغه هلو ځلو باندې خبرې کوو. فهیم صاحب، تاسو ته د ټول نه وړاندې د مشال مرکه کې هرکلی وایم. ډېره مننه
ستاسو کور ودان چې تاسو موږ ته موقع راکړه.
فهیم صاحب لومبی خوراته د خپل ساسو چې کوم مؤسسه ده یا سازمان دی یا اداره ده چې هغه د ځوانانو سره کار کوي، کله دې پاړه راته ووایه چې دا فکر یا دا سوچ دا آیډیا مو ذهن ته څنګه راغله چې د ځوانانو سره کار په کار دی، د دوی تربیت په کار دی؟
بنیادی طور څه داسې تجربه وشوې، زما چونکې له دې د ځوانانو سره کار له وخته وو کېده، خو یو دوه درې تجربې دارنګه وشوې چې ما ولیدل چې ځوانان په خصوصیت سره زموږ د سیمو چې کوټه او بلوچستان یا کبیا دلته د پښتونخوا او د قبایلي سیمو ځوانان دي، دا په هغه ابتدا کې ما داسې محسوس شوه لکه د دې رجحان چې سخت غریزۍ ته یا انتیا پسندۍ ته زیات شوی وي. او هغه عوامل یا هغه منابع چې دوی درته راګرځولی سي، د هغې ګنجایشونه شاید چې زموږ په تعلیمي نظام کې یا به نن زموږ په ټولنه کې کم دي، نو ما دا وسنجوله چې دا یو ضرورت دی چې دارنګه ادارې یا دارنګه سازمانونه پرانیستل شي چې هغه دا نوي مشکلات یا دا نوي چیلنجونه چې ځوانانو ته مخامخ چې ځوانانو ته مخامخ دي دا هغوی مرسته وکړي چې د دې چیلنجونو مشکلاتو څخه ځان وژغورل شي، او همدا چې نوی ژوند دا ګلوبل ژوند چې هغوی ته کوم شان او مواقع آفر کوي له هغوی څخه دوی استفاده وکولی شي. نو په دې بنیاد باندې د دې ادارې
څنګه چې تاسو ذکر وکړو په دې سیمه کې د ډېرې مدونه لکه د لسیزونه د جنگ بېقراري بېروزګاري او بیا بېکوره کېدل، دا ټول داسې مسلې وي چې زموږ ټوله ټولنه اغېزمنه کړه، بیا ځوان کول ډېر اغېزمن کړو. د دې جنگونو د دې بېقرارو زموږ د ځوان کول په ذهنونو څه داسې غټ اثرات پرېوتی دي؟ تاسو څېړنه څه وایئ په دې؟
زموږ څېړنه خو دا یو که په یو لنډمهاله انداز ورته ګورې یا په لوی کینوس کې ورته ګورې، نو داسې معلومېږي چې ځوانانو یو رشد کړی دی، یو سفر یې کړی دی. یعنې له نن څخه اته لس کاله مخکې چې ځوانانو ودې شیانو ته په کوم نظر کتل هغه بیل و، او بیا چې د دوی د اکسپوژر شوی دی یا میډیا راغلې ده یا دا حالات چې د دوی په شخصي ژوند باندې خپل اغېز اچولی دی، او دوی ته دا د بېکورۍ احساس هم شوی دی او له هغه سره تړلي چې کومې ستونزې دي، نو هغه یو رنګه داسې هغه په انګریزي کې چې موږ ورته وایي د ترانسفورمیشن تر عمل تیر کړي دي. نو زه دا ویلی شم چې په دې شیانو باندې چې کوم تاثر ابرپټ و یا وقتي و چې هغه دا وشي، مطلب ځوانان ودې شي ته آماده کېدل شي، هغه کولای شي مطلب دا امکانات او احتمال موجود و چې هغه سخت دریځۍ ته لاړ شي. خو له وخته سره سره د دې باوجود چې ډېر عوامل داسې پاتې شوي دي چې ځوانان همدغه رنګه پاتې شي، ځوانانو خپلې لارې راایستلې دي، خپل ځان ته مواقع پیدا کړي دي، خپل غږ یې پورته کړی دی او خپل ځان ته فورمونه لټولي دي، دا زما په خیال مثبت شیان دي.
تاسو د سخدریزه خبره وکړه او بیا هم دا ګلوبل چینج لکه ګلوبلایزیشن د سوري لاندې چې کوم بدلونونه راغلي دي، نو هغه ته زمونږ د سیمې د ځوانان لکه جنگ خو نه هغې ډیر سیز دکړه، بې کور کېدون خو هغې ډیر سیز دکړه، ځان ته مواقع پیدا کړي، خو د دې نوي دور چې کوم چیلنجونه دي یا کوم غوښتنې دي، آیا هغه ته زمونږ د ځوانان تیار دي دغه غوښتنو ته دغه چیلنجونو ته؟
تیار خو دارنګه په ډیره منظمه توګه نه دي. وجه دا ده چې زموږ خپل کوم یعنی په دې سیمو کې چې کوم د تعلیم او د تربیې چې کوم عوامل دي هغه پخپله هم ډېر اوټیټیو دي. کاله نصاب یې راواخلې بیا تر تعلیمي عمده پورې هغه داسې ډېر د وخت د تقاضو سره برابر خو نه دی. البته دا دی چې نورې مواقع بیا خلاصې شوي دي، لکه اوس میډیا ده که نه، او بیا په هغه کې په تېره د سوشل میډیا ده، هغه فورمونه دارنګه دي چې هغه پخپله هم د زده کړې تر عمل انسانان تېروي. نو زه خو داسې نه ګورم چې ډېر منظم کوششونه شوي دي چې ځوانانو ته لاره لیکه ورته ګوته کړي. همدغسې دا په انګریزۍ کې ورته ویل د ټرایل اینډ ایرر نه ځوانان زده کړه کوي او هغوی ځان ته خپله لاره پیدا کوي. دارنګه کیسې شته.
فهیم صاحب روایتي لحاظ سره موږ وګورو یا تاریخي لحاظ سره وګورو، زموږ خپل انسټیټیوشنز زموږ خپل ادارې وي، یعنی زموږ ځوانان یا زموږ ځوان کول به په حجره کې په جرګه کې په جماعت کې یا په کور کې د خپل مشرانو نه زده کړې کولې. بیا زمونږ غریوایتي ژوند چې دی اخو ډیر اغیزمن شو، زمونږ غریوایتي ادارې تر سهاده ډیرې کمزورې شوې. په دې نوې دور کې زمونږ سره کم مواقع دي یا کم فرصتونه دي چې هغه کې ځوانان د نوې دور د غوښتنو نم خبر شي او چې کم زمونږ روایتي قدرونه دي غم د ځان سره مخ یوسي.
ګوره په دې کې دوه درې داسې بنیادی چې موږ ورته ویلی شو ټیکنیکلي سټرکچرل، یعنی ساختیاتي دغه راغله که نه بدلونونه راغله. یو له دې بېکوره کېدو سره سره رجحان چې دی که له یو کلیوال ژونده یو ښاري ژوند ته زیات شوی دی، او چېرته دا د دې نوي ژوند یو تقاضا هم ده چې مطلب زیات خلک چې دي که نه هغه ظاهره ده له کلیوال ژوند چې کوم دغه رجحان هغه کم شوی دی او خلک ښارونو ته او په ښار کې چې کوم سهولتونه وجود لري که له هغو څخه د استفادې په توګه د دوی رجحان ښارونو ته زیات شوی دی. نو له د دې سره سره ظاهره ده چې کوم زموږ هغه روایتي یا قبایلي سټرکچر و نظام و هغه هم له یو شکست تاریخ څخه تیر شوی دی. نو په نوي ژوند کې او په یو نوي چاپېریال کې به ظاهره ده ته سړی ځان ته نوي قدرونه او نوي سانچې ګوري د ژوند کولو، چونکې له کلیوالو ژوند څخه انسانان راوتلي دي. نو له هغه سره چې کوم تړلي پیسې وي یا د ژوند د معاش کم ذرایم موجود و که نه هغه هم بدل شوي دي. اوس عموما ځوانان چې دي هغه پاکستان کې په خصوصیت سره یا لایفسټاک و یا اګریکلچر و زراعت و که یا دا یو بنیادي ذریعه وه د معاش ښه، خو اوس سروسز او خدماتو ته او چې کوم ټیکنیکل فیلډز دي هغوی ته ځوانان متوجه شوي هم دي او په ډېر زیات تعداد باندې موږ وینو. په پلورونو کې هم دا یو احساس راغلی دی که چېرته په خیبر پښتونخوا کې یا په بلوچستان کې په کلیوالو سیمو کې مواقع نه وي، نو ډېر ځوانان زه وینم چې هغه دلته په دې نورو سیمو کې په اسلام آباد کې په پنجاب کې یا په پېښور کې په لویو ښارونو کې هغوی خپل بچیان تر دې حده پورې چې نجونه راغلي دي، کو په کم تعداد وي مګر نجونو ته هم دا مواقع حاصل شوي چې هغه راشي او ښه تعلیمونه وکړي او چې کوم دا نوی مارکیټ هغوی ته مواقع ورکوي له هغوی څخه استفاده وکړی شي.
فهیم صاحب، زه د ځینې کارپوهانو نه اورم چې دې بېقراری یا دې اوږدې جګړې یا د څومره بحران چې زموږ په دې سیمه کې تیر شو دې کې ډېرې ستونزې نور هم پیدا کړې دي. یو ستونزې د آیډینټیټي کرایسیس هم پیدا کړې دي، یعنې د ځان د پیژنګلو ډېر زموږ د ځوان کل استازي چې دي یا غړي چې کوم دي هغه د خپل ځان پسې ورکتی چې زه څوک یم، زه زما پیژنګلو څه ده، زما تاریخ څه دی، زما کلتور څه دی. دا مسله آیا وجود لري او که وجود لري نو بیا د دې د هواري څه انتظام کېدی شي؟
د پښتانه یو خو عموما ځوان په خپله هم د ځوانۍ عمر چې دی که نه دا په خپله د شناخت جوړولو د پیژنګلو ځان ته جوړولو یو دور دی که یو دورانیه ده. نو په دې دور کې هغه نوی او که ښځه که نو د هغه ماشومتوب له مداره را وځي او ځان ته خپل یو شناخت خپله یو پېژندګلوي شي دا هغه خپلوي. نو په دې لحاظ باندې موږ دا ورته ویلی شو چې دا هغه آیډنټیټي فورمیشن ایج دی که نه، یو داسې عبوري دورانیه ده چې په دې کې ځوانان ځان ته خپل آیډنټیټي خپلوي او جوړوي. خو په دې کې بیا خصوصیت چونکې موږ د پښتانه ځوان خبره کوو یا د پښتني فکر خبره کوو کرایسیس خو موجود دی، خاص کر په دې حواله باندې چې که یو سړی له فاقا څخه را ورک شوی دی که نه، دا موږ باید لیدلي هم دي په لویو ښارونو کې چې دلته کوم د اتنیک پروفایلنګ شوی دی. او بیا هر ځوان چې هغه له سرکار سره یا له پولیسو سره مخامخ شوی دی هغه ځان ته یو تجربه لري او هغه تجربې دا سوالونه راپورته کړي دي چې زه څوک یم او له ما سره دا چلن ولې کېږي. دا صرف په دې کېږي چې زه دا ژبه وایم یا صرف په دې کېږي چې زه له دې سیمې نه راغلی یم یا صرف په دې کېږي چې زما تعلق له فلاني قبیلې سره دی. نو دا سوالونه خو په ډېر شدت سره راپورته کړي دي او دا تاسو ولیدل که په دا اوس نننی پاڅون کې دا زما په خیال د هغه یو اظهار هم دی چې په دومره لوی تعداد ځوانانو دې شیانو ته هرکلی وویلی. او لکه یو فورم چې دوی پیدا کړي چې دوی خپل کتارسیس پکې کولای شي. او د خوند خبره په دې کې دا هم وشوه کنه چې هغه عوامل یا د شناخت هغه منابع چې هغه پندل کې موږ ورته وایي چې د ده لپاره د انټیمیډیشن یا د تذلیل سبب و، دا هغه اثر کې او په هغه باندې د خپل افتخار د بیا را ژوندي کولو هڅې وکړي. نو دا کرایسیس چې دی ما داسې معلوموږي چې هغه خپله لار پیدا کړه، او کله د سره ظلم کېږي یا دی په دې باندې زورول کېږي، نو د خپله خبره تر خلکو ورسوله او رسولو کوشش کوي چې باید زه په دې باندې تورن نه شم یا په دې باندې دا زما دپاره د وکټمایزیشن یو سبب شي. جو
تاسو د پاسون خبره کړه، د پاسون په والا باندې یو دلچسپ خبره دا ده چې د دین مخکې څومره پاسونونه راغلي دي، یا به یو مذهبي مشرو یا به یو قومي مشرو هغه به راوړاندې شو خپله مبارزه به کوله د پښتنو په دې وطن کې په دې سیمه کې. په ړومبي ځل موږ ګورو چې ډېر تعلیم یافته ځوانان دي چې هغوی په یونیورسټو کې کالجونو کې زده کړې کړي دي او هغه را مخکې شوي دي. نو دا موږ ته څه ښیي؟ لکه دا د ځوانانو بیداري ده په یو حواله باندې، او که نه په بل حواله دا د دوی په خپل روایتي قیادت یا مشرتابه باندې هغه عدم اعتماد دی چې یاره دوی زموږ مسلې حل نه کړي، اوس پرې موږ به خپله حل کړو.
زما په خیال چې دا به شاید داسې وي که نه، لکه تسلسل په یو تسلسل کې که ورته وګورو، ماته داسې معلومیږي چې کوم عمومي چې دلته غورځنګونه یا تحریکونه پاتې شوي دي، دا د خو یو تسلسل دی. او دا بله خبره ده چې د دې مشرتوب چې دی هغه د ځوانانو سره دی، خو زما په نظر باندې د دې مشرتابه تر شا هم چې کوم هغه تینکینګ دی یا سوچ دی که نه، هغه د هغه تسلسل د خبیل نه دی کوم چې دلته په سیاسي عمل کې پاتې شوی دی، که هغه په خیبر پښتونخوا کې یا که په بلوچستان کې او په پښتني سیمو کې. نو مات خو دا سی خلق دا انګیری چې دا کېدای شي د دې کم روایتي لیډرشپ دی که نه، لاغه څخه د بې اعلان دی. خو ما ته داسې معلومیږي چې دا هغه ژغ چې دی هغه نور متنوع کړی دی، او هغه خبره چې کوم مین سټریم پولیټکس دی یا پولیټیکل پارټیانې نشي کولی، دا ځوانانو ژغ ته او آواز ته یو لاره ورکړی ده. نو ما ته خدا د هغه تسلسل معلومیږي، او ممکنه ده چې د وخت سره په تېرېدو کې چې کوم زوړ یا روایتي لیډرشپ دی هغه په دې کې خطره محسوسه کړي چې هغه دا کېدای شي له دوی څخه خپدوی چې کوم ګنجایش او سیاسي هغه چېرته نه واخلي. لکه ځینې ځایونو تېدار شوی هم دی که د یو دور سیاسي ګوندونو یا ملګرو چې کوم په دې تحریک کې شامل دي که په هغوی باندې سوالونه شوي دي د خپلو سیاسي ګوندونو له اړخه. خو بیا هم زه چې څومره نظر لرم، ما ته داسې معلومیږي چې په دې کې زیاتره ځوانان دي، او دا هغه ځوانان دي کوم چې زموږ سیاسي ګوندونو روزلي وو. نو داسې معلومیږي چې بل واسطه د هغو سیاسي ګوندونو له دوی سره ملګرتیا یا معاونت موجود دی، مرسته موجوده ده. د دې لیډرشپ او د دې مشرتوب له ځوانانو سره دی، هغه امکان شته چې دا په هغه رعایتي سیاست کې هم یو نوی روح واچي.
فهیم صاحب، دې پاسون یا د ځوانانو دې تحریک ډېرې هیلې م رابیداري کړي دي، ډېرې هیلې را پیدا کړي دي. نو خدای مکه که دا تحریک په دغه خپلو مقاصدو کې نه کامیابیږي، نو بیا به په دې سیمه په دې قام په دې ولس څه اثرات دي؟
دا زما په خیال د ډېر څخه چې کومې هیلې پیدا شوي دي که نه، عموما داسې دي چې ته په یو ډېر لوی اپریشن یا تسلط په یو نظام کې یې، نو هلته وړې خبرې هم په انسانانو کې ډېرې هیلې او خوشبینیانې پیدا کوي. زما په خیال چې دا د دوی چې کومه هغه موجوده چې کومه ایجنډا ده که نه، هغه خو داسې معلومیږي چې کېدای شي پر دې باندې به تر یو حده پورې عمل هم وشي، او داسې به هم وشي چې دا بنیادي چې دوی کومې هیلې او مطالبې او حکومتونو ته ایښي دي هغه به کېدای شي پوره هم شي. خو دا به تحریکونه چې دي که هغه عموما کږي هم دارنګه چې هغه راپورته کېږي، او بیا به بېرته دا د یو سیاسي عمل برخه جوړي، او په هغه سیاسي عمل کې داسې امکان شاید دا شیان به ورسره تړلي وي چې خلک به خوشبینه کیږي هم او امکان دا چې هم څه چې هغوی بېرته مایوسي ته هم لاسي. زما خیال باندې دا پخپله هم یو ضروري عمل دی چې نوې خبرې راپورته شي، یو نوی پیرایا وزان ته وټاکل شي، او یو نوی بیانیه چې ده که نه چې هغه ډېره متنوع وي او امګیره وي که هغه وټاکل شي. زما په خیال دا پخپله ډېره لویه خوشبیني ده او ډېره ښه خبره ده که دا په داسې تسلسل سره دا روانه وي خبره. نو له دې څخه چې کوم د پښتنو کم تحریکونه دي که هغه لویه اخیستنه کولی شي او په خپله پښتنه سیمه چې د هغه له دې اغېزو څخه ځان نه شي ژغورلی، نو زه خو ورته ډېر خوشبینه یم.
ښه فهیم صاحب، یو ځل به بیا هغه د سخت دریځۍ مفکورې ته راشو. هغه دلته چې د سخت دریځۍ د فکر له کوم وجې کوم نقصانات شوي دي، کوم د خلکو ژوند ته، د هغوی هنر ته، د هغوی پراپرټي ته، د هغوی جایدادونو ته نقصان رسېدلی دی. د دغه سخت دریځۍ مفکورې په مخه نیولو کې زمونږه چې خپل کوم کلتور دی یا زمونږه هنرونه دي، هغه څه کردار ادا کولی شي؟ ځکه چې په دې موضوع تاسو د خپل ادارې د لاندې کاروم کړی دی، نو ستاسو تجربه څنګه وه؟
زما په خیال چې کومه د سخت دریځۍ مفکوره ده، که د هغه ضد دی د ژوند مفکوره، د ژوند بیانیه، او له ژوند سره ادب او هنر تړلی شی دی. که چېرته موږ د هنر و خواته ځو، د ادب او د آرټ و خواته ځو، نو د دې مطلب دا دی چې موږ ژوند ریاسټ کول غواړو.
جی.
او د هغه تر ټولو لوی امکان چې دی هغه په آرټ او په ادبیاتو کې او د هغه سره تړلي په جمالیاتو کې موجود دی. نو ته خو دا په دې باندې ډېر قوي امکان امید لرم او یقین لرم چې ادب او آرټ چې دی که نه، په هغه کې دا طاقت موجود دی چې هغه یو نوی مفکوره ورکړي، او دا هغه داسې مفکوره وي چې د هغه ایمان د ژوند او د هغه په منابع او د هغه په شایستونو باندې.
جی.
خو هغه په خپله هم له یو سیاسي عمل سره چې وتړل شي، هغه کدا شي مطلب صرف یو فرانکسي کیږي که نه.
جی.
نو کېدای شي له هغه څخه د هغه د ټولنې د رغښت کار نه شي واخیستل کېدلی. زه خو دا په دې شي باندې یقین لرم چې د دې هنر او د دې د منابع د بیا راژوندي کولو امکانات چې موږ څومره ولټولی شو هغومره موږ کولی شو چې د ترهګرۍ یا د سخت دریځۍ چې کوم مفکوره ده هغه غیر متعلقه کړو.
فهیم صاحب، په دې نوي دور کې چې کوم ځوانان د نوي هنرونه تخلیق کوي، یا شاعران دي، لیکوالان دي، هغه نوی ادب تخلیق کوي، د دې کې موږ یو تنقیدي جایزه اخلو، نو موږ به څه وایو؟ آیا دا چې زموږ د دې ژوند سره تړلي کومې ستونزې دي یا زموږ کومې غوښتنې دي، هغې ته جواب وایو که نه؟
د ژوند و غوښتنو ته شاید جواب ووایي تر ډېره حده پورې. ما ته کله کله داسې معلومېږي چې دا بس باید چې د ژوند و غوښتنو ته جواب نه وایي، بلکې د ژوند دننه چې کوم امکانات دي او شایستونه دي هغه رابرسېره کړي. په دې لحاظ باندې شاید ډېر لوی ادب نه دی تخلیص. ما ته کله کله داسې معلومېږي په خصوصیت سره، چونکې زما له شعر سره تعلق دی، نو دارنګه معلومېږي چې یو خبره سهار ته په اخبار کې ووایي، په سوشل میډیا ووایي، بل ورځ پر هغه باندې یو نظم راشي، او درېیم ورځ پر هغه باندې یو میوزیک ترتیب شوی. نو داسې معلومېږي چې هماغه غږ یو ازانګې ده که نه، چې په مختلفو شکلونو کې ځان ظاهروي. خو ادب او په آرټ ډېر زیات امکانات موجود دي. هغه باید چې د یو ښه ژوند او په ژوند کې دننه چې کوم خوشبینیانې دي، شایستونه دي، که هغه رابرسېره کړي او خلک ژوند ته متوجه کړي، نه چې د هغه شیانو ازانګې پکې پاتې شي او د هغو حالاتو د ازانګې پکې پاتې شي کوم چې پر موږ تېرېږي. هغه دردونه ډېر قوي دي، زه منم، خو هغه دردونو ته د ادب او د جمالیاتو او د آرټ او د هنر ژبه ورکول هغه لوی هنرمند غواړي.
زمنګ په دې سیمه کې چې دا کم حالات تیر شو، لکه دا خو د میډیا د لارې مونږ وکتل په نړیوالو چینلونو باندې او په مقامی چینلونو باندې، خو چې کم ادیب دی یا کم لیکوال دی، ناول لیکونکی دی، قصه لیکونکی دی، مونږ هسه بریالي شو یو چې مونږ دا قصې یا دا حالات په خپل ادب کې محفوظ کړو د خپل روانو نسلونو لپاره کنه؟
تر ډیره حد پورې نه یو بریالي شو په دې باندې. تر یو حد پورې، مطلب یو دوه درې ژانرونه داسې دي چې هغه کوم هغه ته دې اظهار کړی دی، خو کته د نړیواله کچه ورته وګورې او هغه پیمانې ځان ته کښېږدي، نو زما دا خیال دی چې په کوم نسبت باندې چې پر موږ باندې دی دا ناکراریانی او ناخوالی تیری شوی دی په هغه مناسبت باندې موږ د هغه اظهار د ادب او د هنر پیرایې نه دي خپلې کړي. زما په خیال کې بیخي زیات امکان موجود دی چې موږ لوی ادب تخلیق کړو او دې خبرو ته دنیا په دې باندې یعنی د زموږ په حالاتو باندې یو سړی راغلی یو شل شپې مثلا په دې سیمه کې تېرې کړي که په افغانستان کې که د پولې واخواتي که دې خواتي بل ورځ پر هغه باندې ناول را وباسي او هغه بست سیلر. خو زمونږ خبره چې ده که هغه په هغه کچه باندې بین المللي مارکیټ ته نه دی رسېدلی د هنر او د ادب نو دا زما په خیال چې د دې نشاندهي کوي زموږ په کار دی زموږ ادیب او لیکوال او هنرمند ته لږ نور وس هم کول په کار دی او هغه ادبي او هنري وس دی چې موږ شاید په کار نه دی راوستلی.
فهم صاحب پخیر کې کړه تلک دا وای چې زمونږ د ځوان کول په کار سره ځکه چې د سیمه کې حالات بدليږي لوی اقتصادي پروژې هم شور شوې دي پیل شوې دي دغه سره سره د سیمه کې د امنیت او د بیقراره هم مسلې شته نو د یو روخان سباوند لپاره د یو پرامن وطن لپاره ځوانانو لسه په کار دي کوم هنرونه دوی لز د کول په کار دي او کومې خبرې دوی لز د کول په کار دي
دوی خبرې دي یو خو د ژغورنې ده او یو د پرمختګ
جی
د ژغورنې خبره دا ده چې په دې حالاتو ځان کوي او ځکه چې دا یتمالم موجود دی په خصوصیت سره ځوانانو ته چې هغه کېدای شي چې د یو داسې عمل برخه شي چې هغه د ده دپاره هم او د ټولنې دپاره هم د نقصان باعث وګرځي
جی
نو ځان پوه کول ضروري دي. په ما چې کومه پیښه تېرېږي په دې کې د دنیا د سلو سټیک هولډرو برخه وي او هغوی خپلې خپلې ګټې ځینې اخلي نو زه د یو ځوان په توګه باندې په کار ده چې په دې باندې ځان پوه کړم او هر هغه عمل هر هغه څیز هر هغه مفکوره چې هغه ما تشدد ته بیایي مرګ ته مو بیایي یا مو تباهۍ ته بیایي دا اصول باید چې زه ځان ته وټاکم چې که زه په انټلیکچوال طریقه باندې په هغوی ځان سم پوهولی خو دا یو اصول ځان ته زدلی شم چې دغه شیان چې ما تشدد ته بیایي یا مو مرګ ته بیایي په دې کې د نورو خلکو سیاست کېدلی شي د نورو خلکو ګټه کېدلی شي د دې سره همکاري کېدی شي زما او زما د ټولنې په ګټه نه شي تمامه دا خو د ژغورنې خبره سوله د پرمختګ خبره دا ده چې نوی ژوند له دې مشکلاتو سره سره دا امکانات هم لري چې په هغې کې زیاتې مواقع موجودې دي نو زه په کار کې داسې صلاحیتونه او مهارتونه ځان ته غوره کړم او خپل کړم او خپل انویسټمنټ په ځان باندې وکړم چې هغه ماله د سیستم سره کوم چې ګلوبل سیستم دی که هغه د معیشت دی که هغه د سیاست دی که هغه د شهریت دی
جی
له هغه سره ځان کړم او په هغې کې چې کوم امکانات موجود دي هغه په خپله ګټه راولم
جی
د ځان په ګټه هم او د ټولنې په ګټه هم
جی
نو دا زما په نظر خو دا دوه بنیادی خبرې دي چې د ځوانانو لپاره دا کمپلیکیټډ پیچیده خبرې دي خو بهرحال ضروري خبرې دي.
ښه نو اخر کې راته خپل څه شعرونه ویل غواړی کنه ځکه چې ډېره موده شو تاسو نه موږ څه نه دي اورېدلي
دی مړاوي شوی یو نو یو خوب نیم دی مړاوي شوی خو یو خوب نیم شاید نه مخېږي
واه
دومره شوي خو یو خوب نیم شاید نه مخېږي زړه مې اوبه کړه چې و سترګو ته یې زیان وخېږي او شعر دی چې د شپې لیوه شم او شپولونه ماتوم د وریو
د شپې لیوه شم
او شپولونه ماتوم د وریو سهار چې خپل هډونه وشمیرم یو کم وخېږي د شپې لیوسم او شپولونه ماتوم د وریو سهار چې خپل هډونه وشمیرم
یو کم وخېږي ډېره مننه رزق فهیم صاحب چې تاسو وخت وېست مو سره خبرې وکړې تاسو ډېره مننه کوم
ډېر تشکر.